رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د شفافو انتخاباتو کېدل ضروری دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکراین د ستونزو د ډیپلوماتیک حل غوښتنه وکړه. د روسیې جمهور رئیس په یوکراین کې سیاسي بدلون ته نظامي کودتا وایي او د ای پی رپورټ وایي وسلوالو کسانو د جمرود په قبایلي سیمه کې د ناټو په اکمالاتي کتار باندې ډزې کړې دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله ډیر مهم رپورټونه واوري او مرکې هم لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې زامن مومن صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د شفاف او کامیاب انتخاباتو کېدل ضروری دي. خاغلی د امنیتي تړون په اړه خاغلی کینینګ هم انویل چې د ولسمشر کرزی څرګندونو ته په کتو سره انا دوی مجبور دي چې د ټولو عسکرو د وټولو په پلان باندې غور وکړي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې دا د دوی خواخی انتخابات ندی. هغه وویل د دې لپاره چې ولسمشر کرزی داسې ښودلې ده چې هغه په امنیتي تړون لاسلیک نه کوي، نو امریکا باید د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې خپل پلان ولري. زه باید واضح وایم چې دا داسې شی نه دی چې موږ غواړو. موږ غواړو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ روابط دوام ومومي. مزار شریف ته په خپل سفر کې په افغانستان کې د امریکا سفیر د ځایي چارواکو د ځوانانو او ښځو د استازو سره هم وکتل.
د ای پی خبري اژانس رپورت ورکوي چې یو پاکستانی چارواکی ویلي دی چې وسلوالو برید کوونکو د جمرود په قبایلي سیمه کې د ناټو د اکمالاتو پر یوه کاروان باندې ډزې کړې، د لاریو دوه موټروانان یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. سیمه ییز چارواکی محمد آصف وایي چې دا برید پرون د سې شنبې په ورځ په جمرود کې په داسې حال کې وسو چې د لاریو دغه کاروان په افغانستان کې د ناټو قواو ته اکمالاتي مواد ور انتقالول. د دې برید څخه څه کم یوه اونۍ مخکې په خیبر پښتونخوا کې واکمن سیاسي ګوند د افغانستان په لور د ناټو قواو ته د اکمالاتو لاره چې درې میاشتې بنده وه پرانستې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه څه وغندله چې دا ورته په یوکراین په کریمیا کې د روسیې د تیری عمل وای. په داسې حال کې چې دا په سیاسي لحاظ ویشل شوی هیواد لپاره د امریکا د اقتصادي مرستې وعده وکړه. ښاغلی کیری پرون د سې شنبې په ورځ په کیف کې د خبرو په ترڅ کې وویلې دا پوره واضح ده چې روسیه زیار وباسي چې د شوروي په دغه پخواني جمهوریت باندې د نورې حملې لپاره بانه پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوکراین کې د ستونزو د ډیپلوماتیک حل غوښتنه وکړه او په روسیې انتقاد وکړ په داسې هیواد کې چې مداخله وکړه چې په قومي او اقتصادي وفاداری وشل شوی دی. کیری پرون د سې شنبې په ورځ په کیف کې د یوکراین د لوړ رتبه مامورانو سره د غونډې نه وروسته خبرې وکړه او د هغو احتجاج کوونکو د یادګار مرکز یې ولیده چې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د قدرت نه د ست کېدو نه د مخه د امنیتي قواو سره په نښتو کې وژل شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ته دوام ورکوو. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوکرين کې سیاسي بدلون د یو کودتا په حیث وباله او داسې ښکاري چې د کریمیا په شمول یوکرين ته د روسي قواو له داخله دوسخه انکار کوي، مګر د وویل دوی بل قواه دا کار کولای سي. شغلی پوتین له مسکو څخه بهر د جمهور رئیس د اوسیدنې په کور کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل د ویکتوریا نکوویچ له قدرت څخه استکیدل د اساسي قانون خلاف کودتا د وسلو په زور د قدرت نیول دي، او ویویل نیو نازی نشنالستان او د یهودو ضد و چې د پایتخت کیف په شمول د یوکراین ځینې برخې یې تالا کړې. د وویل شغلی یانوکوویچ روسیې ته وتښتید د یوکراین قانوني مشر دی. شغلی پوتین د هم وویل روسیا نه غواړي چې کریمیا د خپلې خاورې سره یو ځای کړي.
د مصر یوې محکمې د فلسطین د افراطي ډلې حماس او ټول فعالیتونه امن کړي دي. دغه محکمې پرون د سه شنبې په ورځ امر وکړ چې په مصر کې د حماس د ډلې دفترونه وتړل شي. حماس د مصر د اخوان المسلمین د ډلې یوه څانګه ده او د جولای د میاشتې نه راپه دې خوا چې جمهور رئیس محمد مرسي له قدرت نه ایسته شو ځپل شوې ده. خاغلی مرسی د اخوان المسلمین غړی دی او د حماس سره د همکاری کولو په شمول د وژنې تورونه لګیدلې دي. دغه تورونه د رد کړل او د اخوان المسلمین سره یو ځای دی په دې ټکي ټینګار کوي چې د لا تر اوسه د مصر قانوني جمهور رئیس دی. د حماس نطاق پرونی پریکړه وغندله او وای دا د فلسطین د داعیه خلاف اقدام دی.
د سوریه حکومت قواو د لبنان د سرحد سره نږدې شارګوټي باندې خپل قبضه ټینګ کړه چې د سنی یاغیانو تر لاس لاندې و. حکومتي اسکرو چې د حزب الله د افراطي ډلې او د محلي ملیشو ملاتړ ورسره و پرون د سه شنبې په ورځ د یبرود د شاوخوا سیمې بمباري کړې. له دغه شارګوټي څخه په کامیابۍ سره د یاغیانو شړل به د جمهور رئیس بشار الاسد د پوځ سره مرسته وکړي چې هغه ارتباطي لاره بنده کړي چې د مدیترانې ساحلي سیمو چې اولویان پکې اوسیږي او د دمشق ترمنځ واقع ده او د سوریې قواوې د دسمبر د میاشت څخه را په دې خوا د قلمون په غرنۍ سیمه کې په جګړه لګیا دي چې یبرود پکې واقع دي. دوی کوشش کوي چې له لبنان څخه راغلي اکمالاتي لاره په یاغیانو باندې بنده کړي. تیره میاشت د حملې څخه د مخه په دغه شارګوټي باندې بمباري سوې وه او په توپونو ویشتل سوې وه او په زرګونو کسان د دغې بمباري څخه وروسته له دغه شارګوټي څخه چې د دمشق په شپېته کیلومترۍ کې واقع دی وتښتېدل.
د سومالی افراطي ډلې الشباب هغه درې تنه اعدام کړي دي چې دا تور ورباندې لګېدلی و چې امریکا یا حکومتي ادارو ته جاسوسي کوله. د القاعدې پورې تړلې دغه ډلې پرون د سه شنبې په ورځ په خپل فیسبوک کې د دغو درو تنو د اعدامولو اعلان خپور کړی و. په فیسبوک کې راغلی دي چې له دغو کسان نه یوې نهش کلن محمد عبدلی جابلی دی چې د امریکا د ډرون الوتکو لا خوونه کوله چې د 13 اکتوبر په میاشت کې د سومالی د جوبا په سیمه کې د الشباب قومندان وژلی و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د بین المللي شوزو د زړورتیا جایزې د لسو بیلابیلو ملکونو لسو شوزو ته ورکړې. دغه کلنۍ جایزې په درسته نړۍ کې هغو شوزو ته ورکول کیږي چې بې ساري زړورتیا یې د سولې په طرفداري، عدالت، بشري حقوقو او د ښځو د قوي کولو په مشرۍ کې څرګندې کړې وې. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې هیدر هایګن باتم د میرمن میشل اوباما سره یو ځای پرون د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې دغه جایزې ورکړې. میرمن اوباما وویل شایي چې زموږ شرایط فرق ولري او په ډیرو طریقو سره زموږ د مبارزې حل یو شان دی.
د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما غواړي په نوې مالیه کې د نادارو او منځنۍ طبقې امریکایان لپاره د کموالی راشي چې په 2015 کال لپاره د خپل حکومت د لګښت د یوې برخې په حیث پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اوباما پرون د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې په یوه وینا کې د لګښت لپاره څه باندې $3 تریلیون اعلان کړل. توقع ده چې جمهور رئیس د هغو کورنیو لپاره مالیه کم کړي چې ماشومان لري او همدغه راز څه باندې 13 میلیونو کارګرو مالیه کم کړي چې ماشومان نه لري.
او میرمن اوباما د روان میاشت په اخر کې چین ته د لومړي ځل لپاره سفر کوي چې هلته بدلې سو او په هنځویو د محصلینو سره کتنه وکړي. میرمن اوباما به د مارچ په 19 نیټه بیجنګ ته سفر وکړي او څو ورځې به د چین په پایتخت کې وي. د میرمن اوباما په سفر کې مرکز شار سین او جنوب لویدیز شار جنګدو شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېده. درنو اوریدونکو پام وکړئ ډیره راپورته. پرون د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د یوې تروریستي حملې څخه وروسته چې په هغه کې یولسته نمړه سوي د خپل ملک د لوړ رتبه نظامي مشرانو او مامورینو سره وکتل او د هغوی سره یې په خپل ملک کې د یوې امنیتي ستراتیژۍ د جوړېدلو په باب خبرې وکړې. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ خبریال شیرون بین په دې باب رپورټ راکړی دی.
عینی شاهدان وایي چې د دوشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په یوې محکمې باندې چې یو مارکیټ ته نږدې چې د خلکو پکې ډیره ګڼه ګوڼه وي موقعیت لري، د ټورستانو د حملې په وخت کې پولیس په دې بریالي نشول چې خلک د دغو سرزورو کسانو د وحشت نه وژغوري. د امنیتي چارو ماهرین وایي چې په پاکستان کې د یاغیانو د تشدد امیزه بغاوت سره د مقابلې دپاره د پولیسو فعالې او مؤثرې قوې ته ضرورت دی. په پاکستان کې د پولیسو یو پخوانی قومندان چې یوازې د احمد په نومې خبرې کولې ویلي چې د ملک پولیس تجربه لري مګر د دغه شان تهدیدونو په ضد په جوابي عملیاتو کې پوره قابلیت نه لري. هغه وایي
تر څو پورې چې د پاکستان حکومت او ایالتي حکومتونو د پولیسو یوه مؤثره او قابله قوه نوې جوړه کړې، دا به د پولیسو دپاره ډېره مشکله وي چې هغوی د خپل ملک د ټولنې، د ملت او د نړیوالې ټولنې توقعات پوره کاندي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې هغوی د بمونو د خنثی کولو، د موټرونو د واردولو په جریان کې دي او هم کوشش کوي چې د ښاري ټوریزم په مقابل کې خپله دفاع قوي کاندي. د پاکستان دولتي مطبوعاتو ویلي چې د دوشنبې دروازې د ټوریسي حملې په وخت کې هلته اووه څلوېښت پولیسان موجود وو. د هغوی نه یو تن په دغې حملې کې وژل شوی هم دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر نثار علی خان د دوشنبې په ورځ په دې اقرار وکړ چې د ښار پولیس دې ته آماده نه دي چې د ټورستانو د حملو مقابله وکړي. هغه وایي
پاکستان کی افواج نے تو ٹریننگ بھی حاصل کر لی، اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کر لیا، مولڈ بھی کر لیا فور دس کائنڈ آف وار.
هغه وایي چې د پاکستان زرهدار قواوې د دغه شان حملو په مقابل کې روزل شوې دي مګر د ملک پولیس او ملکی وسلوال قوتونه د دغه شان حملو په مقابل کې روزنه نه لري. د دوشنبه دروازې د حملې نه دوه ورځې مخکې د پاکستان د طالبانو تحریک په دې غرض یو ورخیز اوربان اعلان کړی و چې د حکومت سره د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو جریان ته فرصت برابر کړي. له بلې خوا د پاکستان د سترې محکمې و قاضي تصدق حسین جیلانی ویلي چې دغه شان حملې به د ملک قضایي سیستم کمزوری نه کړي. هغه وایي
کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ سفر جاری رہے گا، اصول انصاف میں
غوی زمون د قانون حاکمیت به دوام پیدا کاندي. د غشان حمله به په هغه اثر اونکړي. هغه دا هم ویلي دي چې هغه هغو ټول قربانیان ته دعا کوي چې په دغه ټوریستي حمله کې وژل شوی دي. سترې محکمې د دغه پیښې د تحقیق لپاره یو هیئت ټاکلې او په دې باب د پولیسو د پوره او تکمیل رپورټ غوښتنه هم کړې ده. پرون په ټول ملک کې مدافع وکیلانو د دغه حمله په ضد د احتجاج په توګه په احتساب لاس پورې کړ. پرون په پاکستان کې د امریکا سفیر هم دغه حمله سخت غندلې او هغه یو ټورستي عمل بلل دی او همې د دغه پیښې د قربانیانو د کورنوي غړو ته خپل تسلیت سرګن کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو کمپاینونه پیل سول او د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د کمپاینونو امنیت به ساتي. په دې باره کې بهارت صابر رپورټ کړی دی.
نن د کابل ښار په لارو ډګر او کوڅو کې د ولایتي شوراګانو لپاره د نوماندانو د تصویرونو او شعارونو په ځړولو سره د ولایتي شوراګانو لپاره د دوی کمپاین په رسمي ډول پیل شو. د افغانستان امنیتي چارواکي ژمنه کوي چې دغه نوماندانو د کمپاینونو امنیت به ساتي. د کورونا یو چار وزیر عمر داودزی د هیواد د ټولو امنیه قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې هغوی ته د کمپاینونو د امن ساتلو لپاره خپل وړاندیزونه ورکړل. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی وایي په دغه کمپاینونو کې به پولیس خپل بې پریتوب ساتي او یوازې د امنیت ساتنې چارې به په غاړه لري.
یک بار دیگر به تمام استادای انتخاباتي اطمینان میتیم که در هر جای کنا بخواین برشان امنیت گرفته میشه.
یو ځل بیا ټولو نوماندانو او مرکزونو ته وایو چې دوی په هر ځای کې چې غواړي موږ به یې امنیت وساتو. تاسو د ملک ټولو ولایتونو او ولسوالیو ته د نوماندانو د سفرونو شاهد یاستئ او دوی امنیت ساتل شوی دی.
د کورونا چار وزارت وایي د محل درایه چونې شپږ زره اووه سوه او دو اویا مرکزونه فعال دي، خو درې سوه شپږ نوي مرکزه لا هم ناامن دي. دغه وزارت دعوه کوي چې کولی شي نور مرکزونه هم امن کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورله د نورو مرکزونو د پرانیستو مشوره نه ده ورکړې. د ولایتي شوراګانو لپاره څه د پاسه درې زره تنو نومونه لیکلي ول، په داسې حال کې چې یوازې څلور سوه اته پنځوس تنه د ولایتي شوراګانو کرسۍ ترلاسه کولی شي چې شپږ نوي تنه به یې میرمنې وي.
پلیس ملی تلاش کرد تا مراکز دیگر را هم باز بکنه، اما کمیسیون محترم انتخابات خواهش کردند که ما تمرکز خود روی مراکزی که فعال است بیشتر بسازیم.
ملی پلیسو هڅه وکړه چې نوی مرکزونه هم امن کړي او پرانیزي. خود ټاکنو کمیسیون غوښتنه دا وه چې موږ باید پر فعالو مرکزونو زیاته توجه وکړو او همدا مرکزونه په ښه توګه اکمال کړو.
د دې ترڅنګ د کورونا چار وزارت په کابل کې د غلو، ترهګرو او سړي تښتونکو د نیونو خبر هم ورکوي او ترڅنګ وایي په ولایتو کې ډیری چاودیدونکي توکي نیولي او یو شمیر طالبان هم ځپلي دي. د کورونا چار وزارت د هر څه د یوې اونۍ په ترڅ کې او د درې شپې ته پوځي عملیاتو په ترڅ کې ترسره کړي دي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره شفاف او کامیاب انتخاباتو کېدل ضروری دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپورټ وایي چې یو پاکستانی چارواکي ویلي دي چې وسلوالو برید کوونکو د جمرود په قبایلي سیمه کې د ناټو د اکمالاتو پر یو قطار باندې ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه څه وغندل چې دا ورته په یوکرین کې د کریمیا د روسیې د تیری عمل وایي، په داسې حال کې چې د په سیاسي لحاظ وشل شوی هیواد لپاره د امریکا د اقتصادي مرستو وعده وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوکران کې سیاسي بدلون دی وی کو د تا په حیث نوبل، او دا ښکاری چې د کریمیا په شمول اوکران ته د روسیې قواو له داخلي دونه انکار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آسیا جام د لوبو څخه وروسته به د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په جوړښت د سر غور کیږي. دا خبره د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي کبیر خان د متی الله عابد سره په مرکه کې کړې ده چې ستاسو پام د دغې مرکه اورېدو ته را اړوم.
واقعتاً افغانستان خپل بالنگ او فیلنگ روز روز خکړی دی، او د دې ټورنمنټ کې تاسو ګورئ که کله پاکستان انډیا خپل کې میچ کړی دی، سریلانکا پاکستان خپل کې میچ کړی دی، بنگلاديش دې خپل کې کله میچ کړی دی، ټوټل چې دی هغه ته 200 یا 200 اتیا نه بره تللی دی. وزنګ اوس په ماشاالله درې وانه میچونه او شوم درې وانه میچونه کې 2.5 رنز خو شاټونه چې دی کنټرول کړی دی.
15
ورځ خو شا اچ دې زاب ځان په ځان ډیر غټ یو اچي من دی ول چې دا دونه ایکسپیرینس بل ټیمونه چې هر یو پلیج دی سولو 200 وان ډیس کړی دي او دونه ایکسپیرینس نه پسند پدې وکړ باندې ځان نشي بچولې. څنګه بولان کا سپینران دي که فاست بولران دي ځان لګیا دي بچکی او وکټې مخلي او په پریشر په اړي باندې شي، او د دې وجه دا شو چې څنګه ټول ټیمونه جدي دونه آسان نه اخلي په سپیشل زون په بولینګ او فیلډینګ کې. یو څنګه زون په بیټینګ کې وخت سره وا او اب تر څو وخت پر زکه وی چې څو پر زون نو یې لکان راش نه نشو دا غي په ټیکنیک باندې کار نشي. کومه دا زړه لکان دي د دې نور او د دې زیات خدمات دي کرکټ لپاره، دې زیات کرکټ کړي دي او څنګه به خپل وړاندې نه دي. خو کله دې کسونه خکو بادین کوچ ماشي وسونه بادین ولا تیاری کو د دې خالی موږ دماغي کرکټ له خکو نشو خود دې بیسیک چې کوم د کلوب کول سټایل دی بابا نکار صرف په لسکلونو مرګي او لسکلونو مرګي کې دي شي چې هغه ور ډیولپ شو بره راشي که تاسو وګورئ که پاکستان دې خصوصي تور باندې ډیا او د طرف ته بزلار شم سریلانکا طرف ته بزلار شم بیا به خصوصي تور باندې بنگلاديش طرف ته راشم د دې چې کوم نوې کولونه راغلي دي هغه خپل ځان کې چینجز راوستي زړه کسان غره سټایلونه خو دای فیلینګ کمزوري فیلینګ کمزوري پادشي او د کجا بالینګ کمزوري او بالینګ کې ابیاس اوزینه دې چې دې سریلانکا سپیشلی خپل یانګ لگان کو ګوري هغه دې زړه ټرین کړی یې باندې کار کړی مستس خو نو
خصوصي سره دغه کوم چې موږ انتظار کوو چې زړه لار شي لو به پرېږدي نو موږ ته بخښل غواړي موږ ترې شي څنګه به بدلون
نه زه دا نه یم چې موږ انتظار کوو زه دا یم چې موږ انتظار ته راو پورې کوو چې څنګه نوی الکان چې کوم دی هغه سوپر تیار شي ونی او هغه تیارې دوی کوم دوی هغه ټایم نه لګي څنګه نوی الکان چې دی په لاین باندې ولاړ دي خپ خپ پوی الکان او دا مطلب نه چې موږ زړه بدلون پکار دي زړه له زړه چې پکار ته نمک کړه پکار چې هغه ځان بدل کی په دې لیول باندې ځان پرفورمنس کو شروع کی خو په دې لیول باندې بارها چانس نه پس کوم شي پرفورم کولی مطلب دا چې بیا دونه خنه دي چې کله دونه خنه دي نو بیا موږ خګورو ولې که څنګه کرکټ کو موږ خپل کرکټ دا افغانستان کرکټ یو سټپ بره بوتل غواړو موږ غواړو چې موږ انډیا پاکستان او د ټیسټ چې موږ نو غوټو نو په کاج بیا موږ څنګه لوباړي لوبه پاکستان وکړي چې موږ بیټینګ بولینګ او فیلډینګ پاکستان وکړو نو کوم کوم ګټل مشکل اوسې غوټو کوم
خان صاحب خلق باندې کوم تبصره کوي هغه میدان لا بار کوي د کوچنګ دغه نه می خبر کوم دی چې کبیر خان صاحب څونه خدمت کړی دی هغه د قدر ور دی او د ټیم د تا ورسو اوس امکان نشته چې بیټینګ کوچ مستقل ځان ته تاسو خپل وس کړی دی چې مخکې لپاره یو مستقل بیټینګ کوچ تاسو په بالینګ کې کوم کوي نو مهارتونه کې امکان نشته چې تاسو سره ملګری پیدا شي
موږ چې اوس په هغه حال په انډیانا کوچ راوځو مې شپټوال مې دی یو په دنیا کې هغه کرکټ په خپل دونه نه ګڼي خلک دونه نه دونه غټ واقف دي خو هغه کاونټي لیول باندې انټرنیشنل لیول باندې خر کافی کوچینګ کړی دی دا انډیا کې چې کم دی د مختلف کاونټي نه د مختلف ملکونو پلیرانه کې ترازی او بیټینګ هغه ټریننګ ورکړي زما خبره بیا ما غده چې څنګه کس دی پلیران ته سونه غټ نمبر او سونه غټ بیټینګ کوچ راولو د دې بلګ مازغو باندې لک فرق پروزي دا مازغو نه بلګ سترونګ کیږي خو دې په ټیکنیک کې لا فرق نه پروزي دې صورت کې سی او سره زموږ مطلب یو د درې میاشتې مخکې غټ میټینګ شو او چیرمن صاحب هم پکې ناسو موږ دا ډیسایډ کړو چې موږ زیات پیسې په جونیور په کوچینګ باندې خرج کړو موږ د بیټینګ د ستونزې په جونیورز کې انده نو موږ چې موږ دا دا پیسې په دې ډول ته خرج کړو ال ته چې دا غ جونیور شي دې نه پاتې شي دا ما الکان بره راځي بغیر ټریننګ نه بغیر کوچینګ نه وشي موږ دا شي خو ثابت دی چې څنګه لاندې لیول باندې دوه غټ کوچز نشته چې هغه غی تا غ
د دې نړیوال جام کې موږ سره بل کې استو نو دا کار د سیرا سره اوس چې کوم تاسو ته متول سلام کوي هغه د مغی دغه نمبر لګي د بیټینګ سټایل نمبر لګي نو متاوانو نو کوم
موږ هغه زغ په اړه خراب خبره تر سره وته موږ چې دی د استرالیا یو با پیټر نومه ده هغه له دې بده په استرالیا نه فاس کلاس کړی دی اوس چې دی یو ملک کوچو هغه موږ راوستو په څنګه 1980 ګوري او دا لکان به ترین کوي چې څنګه دا لکان ترین کېدل شروع شي او ځل نو بس دا پروسس دی اوس موږ سره سکو موږ سره په شارټ ټرم سولوشنز نه غواړو بل چې هغه اکثر خرابې دي شي موږ سره دا لګ ټایم او د ورلد کپ کوالیفایر نه پس دوه دوه نیمه میاشت دی کې یو نه الګ نشي تیار دي خو که تاسو سوچ وکړئ موږ سره د ورلد کپ نه پس پوره یو کال دی که پوره یو کال کې دلته کومه لکان چې موږ ګورو چې هغه ځنی تور باندې یا فزیکل تور باندې ته تیار نه دي چې هغه نه نشه کرکټ کې لاړ شو ورلد کپ کې څنګه نور روخانه کی نو موږ هغه په آرام سکینو لشو نو لکان هغه شتلی شو چې هغه یو کال کار شي یو کال کار چې استرالین کوچ راشي زوار سره موږ سره فیلډینګ کوچ دی بیا موږ د پاسو بل بیټینګ کوچ یو غړن مونږ راوړو چې دا ټول یو ځای یو کال یو لکان سره کار
کوي تر څو هدف پندلسم پر سم
چې 2015 چې کوم ورلد کپ ته اخیرا پر بوس موږ سره یو کال چې موږ ته تیاری کوو دا پر موږ باندې کسان راوستي شو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
په اوکراین کې د روسیې مداخله په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د مداخلې څخه چې په کال 1999 کې وکړه څه تفاوت لري؟ آیا دا دوی پیښې د یو بل سره د مقایسې وړ دي؟ موږ دا پوښتنه د اوهایو په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مرکز د رئیس ډاکټر عالم پایان څخه په یو مرکه کې کړې ده. نو تاسو پام وکړئ دې مرکې ته. ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې روسیه خپل ځواکونه اوکراین ته استولي دي. پخوانی شوروي اتحاد هم په کال 1999 کې، یعنی شاوخوا 15 کاله مخکې، په افغانستان کې مداخله وکړه. د دغو دوو پیښو ترمنځ مشترک ټکي څه دي؟ او ډاکټر صاحب، تفاوتونه یې ترمنځ څه دي؟ آیا دا دوی پیښې د مقایسې وړ دي؟
د د مقایسه وړ نه دي، مګر دلته یو نو شباهت موجود دي په دې لحاظ باندې چې افغانستان ته چې روسان را داخل شول د دسمبر د میاشت کې د 1999 کال کې د روسانو باندې انتقاد وسو د ملل متحد خوا او د اروپای غربي او امریکا له خوا څخه چې تاسو د مملکت داخل شو د خلاف د بین المللي اصول او د مقررات دي. د روسیې دلیل د برژنیف په وختو کې دا و چې موږ د افغانستان د رئیس جمهور له خوا څخه چې په هغه وختو کې حفیظ الله امین و چې موږ ته دعوت را کړه سوې د افغانستان او دا د ملل متحد په چارټر کې یو مملکت کولای شي چې د بل مملکت څخه کومک وغواړي په د مشکلاتو په حالات کې. نو دا موږ څخه حفیظ الله امین خواهش کړی و موږ راغلو، مګر انتقاد پر روسیه باندې دا و چې که حفیظ الله امین تاسو ته دا خواهش کړی و تاسو د حفیظ الله امین ولې مړ کړئ؟ دا په خپل د کې جی بی دا خلک چو کنه حفیظ الله امین خو مړ شو دی ببرک کارمل له ځان څخه راوس. دغه ځای کې دغه شباهت موجود دی او اوسم دا په خپل پوتین داسې ویل دي چې موږ چې اوکراین ته راغلی یو دا د یانکوویچ دا هغه رئیس جمهور چې اوس مخلوص وي دي خلکو په زور ویستي له اوکراین څخه او دوی تر دغه لاندې دی چې دوی باید محاکمه سي ولې خلک یې وژلې دي او لاس یې په وینو لړلې دي. نو وایي هغه یو واقعي رئیس جمهور دغه دی د اوکراین دی او دا خلکو چې دی استلې دي دوی خلاف ته قانون کار کړی دي. نو زه یا نکوویچ دعوت کړم زه په دې لحاظ باندې دا شرقي اوکراین تر غلب دغه شباهت په دغه ځای کې دي چې ان د روسیا ځان ته غوړی چې ان زه را دعوت سویم دې ته او هغه حالان کې هغه په خپل غریس جمهور په خپل تشتیدلې دي په خپل اوس په روسیا کې.
بله نو ډاکټر صاحب د تاسو څه فکر کوي چې د نړیوال ټولنې عکس العمل یعنی هغه وخت او اوس څه ډول تاسو یو ډول مقایسه کولای شئ
د بین المللي حقوقو له نگاه څخه چې تاسو ګوري اوکراین چې د یو آزاد مملکت دی
بله
خپل د ملل متحد یو غړی دی یو بل قوت چې د مملکت تر داخلي ژه د خلاف د بین المللي اصول او د مقررات څخه دی.
بله نو را بس بیرته بیا هم د افغانستان د تجربې څخه چې د نړیواله ټولنه په مشخصه توګه امریکا او په خپل روسیا او اوکراین دوی څه زده کولای شي
دا لریوالي د شباهت خو ماته څه ذکر کړو چې دا روسانو د پلمه دا چې موږ افغانستان ترالو موږ دا وڅیویو موږ دا د اوکراین ترالو دا وڅیویو یعنی موږ دا قانون تر فرول اند کړی نه دي دا بل نه لري قوانين او اصول دا لریوالي به چی شي په افغانستان کې د هغه ورځ رئیس چې روسان را داخل سو خلګو ټوپکان واخستل چا چړې چا ټوپک چا تر هر شي چې درلودل د روسانو په مقابل کې ودرېدل هغه چې تقریبا 1.2 میلیون افغانان مړ شو او 1 میلیون مهاجر شول. دغه حالت په اوکراین کې نه دی راغلی چې خلکو چې اسلحه پورته کړي د روسانو په مقابل کې تر اوسه پورې یو ټک هم پر روسي باندې نه دی سوی یو عسكر هم تر اوسه پورې چې دوی دا په خپل د اوکراین ته راغلي دي دا یو 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 عسكر روسي مړ شوی نه دی. نو دغه شباهتونه افغانستان یو جلا مملکت جلا خطه ده دا ځای د اتحاد جماهیر شوروي تقریبا 80 کال د اتحاد جماهیر شوروي یو لدا 15 ایالاتو څخه وکنه لکه تاجکستان ازبکستان ترکمنستان بلاروس په خپل د روسیا خو تقریبا د اتحاد جماهیر شوروي په 1990 کال کې دغه سو تجزیاسو د نور مملک چې ټوله وس آزاد ټول د تاجکستان ازبکستان د دې په شمول نو اوکراین هم یو آزاد مملکت څو خپل آزاد سرحدات لري په بین المللي محافل کې د دې خپل نمائندګۍ لري په سفارتونو په ټوله دنیا کې لري نو یو آزاد مملکت یې وس روسیا ورته داخله سوې ده د روسیې زور دی بلکې دا یو نو چې دا پلمه غشتل او دا راوستل
بله
دا ځای کې څه شباهت موجود دی.
بله سیدی ډېر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب عالم پایان
ډېر مننه ستاسو څخه
کور مو ده
د امریکا غ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غ آشنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو په همدې سره زموږ د نن سهار پښتو خبرونه پای ته ورسېدله او زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو پلاند وخت کې به درې نیم ساعت خبرونه پیل سي. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي جیلا جان سمی او نسرین محمود عزیزی دوی به او محترم همکار عبدالواجد عادل صاحب هم په استودیو کې حاضر دي. نو دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره